آزادی باشید.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واورئ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ مرستیالي پرون د هیلو ترست ماین پاکۍ مؤسسې له مشرتابه سره په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو په اړه خبرې وکړې. رافایلا لودیچی پر خپل ټویټر پاڼې کښلي د افغانستان په هر ولایت کې د جګړې د میراث په توګه لا هم ناچاودو مهمات پیدا کیږي. د هغې په وینا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو پاکولو او د افغانانو له خوندیتوب سره مرستې ته ژمن دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیر کال ویلي و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه تر اګست پورې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنو 415 پیښې ثبت شوي چې له کبله یې څه باندې 1500 کسانو ته مشوب له اوښتې ده. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ وای بندیان دي د حقوقو کسانو په خبرو نه خطا وزي چې پر محکمو ګرځي او ځانونه د افغانانو قومي مشران شي. منیزه کاکړ آزادی رادیو ته وویل د دغو بندیانو د کورنۍ او ځینې غړي د ټلیفون له لارې تیر ایستل شوي او په یو بل نامه پیسې ورڅخه اخیستل شوي دي.
موږ دوی ته خبر ورکوو چې د دوی څومره هم وکالت کوي هغه مفت کوي چې تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چاته د پیس په نامه باندې پیسې ورکوئ یا په بل داسې نوم باندې پیسې ورکوئ.
باختر آشان شهید طالبانو لخوا اداره کیږي. د سه شنبه په ورځ د سند ایالت له یو زندانه د 40 نورو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د پاکستان په سند ایالت کې په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې تر زرو ډیر افغانان بندیان دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون په هرات کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له یوې ځایي مسؤلې سره د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کړې. د کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی په هرات کې د یونما د ولایتي دفتر له مشرې آرزو هاتاکوی سره په یو غونډه کې د ځایي رسنیو د مشرانو د ستونزو په باب خبرې وکړې. د بیان د مخې په دې غونډه کې پر هغو چلنجونو بحث وشو چې دا وخت افغانستان رسنۍ او ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. په ترکیه او سوریه کې د وروستي ویجاړونکو زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8300 تنو واوښت. د ډي پی ای خبري اژانس راپور لمخي د ترکیه مرستيال ولسمشر فواد اونکي نن چهارشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 15400 نوي تنه مړ شوي دي. د پوینا په ترکیه کې 14000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 15015 اویا ودانې نړیدلې دي. د ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې بیا 2200 اویا تنه مړ شوي دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 30000 ورسی شي. له بلې خوا په زلزله ځپل یو سیمو کې د سوریې د کډوالو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سوریې د شمال لویدیځو سیمو یو برخه چې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې ځپلې ده د دغه هیواد د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او هلته میلیونونه سوری کډوال دیره دي چې د سوریې له نورو سیمو ورغلي دي. ملګرو ملتو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کموالي له کبله له زلزله ځپلو کډوالو سره اوسنۍ بشري مرستې کافي نه دي. پر دې سربیره څه باندې 3.5 میلیونه سوری کډوال په ترکیه کې اوسي چې د هغو نیمایي د ترکیې د جنوب په زلزله ځپلو سیمو کې میشتي. اوکراین پرون سه شنبه اعلان وکړ چې تیر 24 ساعتونه د روسي ځواکونو لپاره د جګړې لپاره تر اوسه تر ټولو خونړی وو. دا په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین پر ختیځ بریدونو ته زور ورکړی او لسکونه زره تازه د مل ځواکونه د جګړې جبهې ته لیږلي دي. خو د ریوټرز خبري اژانس پر اساس اوکراین ادعا کوي چې په وروستۍ یوه ورځ کې د روسیې تر زرو ډیر سرتیري وژلې دي. اژانس وایي چې دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید یا ردولی نه شي.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا ده.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلینه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکي، مثبت عمل وکي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پوری خندل امام څنګه شو څه خلینه نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې یو څو شاګردان لړل شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. به لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه ځای کې بیا استادې په خایسي ومنلم. به شاګردان ډېر خوشحال درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله سي او کور کې ماشومان مشمان باندې پریکټیس کول ان تخته پیدا کړی و خپل تخته باندې لیکچر ورکول مشمان دغه زده کول د انګلیسي دغه سمچور باندې لاړ.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو. یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. عزت په ډیر خوشاله کور ته راغلی یم. ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښه نمرې اخیستې دي. دوی راته واځه به دغه تنسه نه جوړیږي واځه ته خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا موږ اوس نشي کولی یو سټیج په سر باندې لاړ سم یو شي باره کې خبرې وکړم دا ټول دې هم د تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږي او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچیرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي هغه کچیرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر سراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې د ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ د بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغه سي. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې ته وهڅول شي چې د راپورته شي خبرې وکړي د خپل اند په آزاد توګه خلکو سره شریک کړي نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې هڅه رسیږي چې د لزان سره څه لري خو نشي کولای ډار او ویره ورسره چې خلکو سره شریک کړي دا خپل په انسان کې د هغه زنجیر دی چې باید خپل مات دا چې به څنګه د ماتول شه د به خپل ځوان ورته وه لاره پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلاتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي.
زه یو مثال دالرم په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول بیا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خطا باندې دوی سره به نه ور جوړه کنه دوی ذهنتون سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه که چېرته نږدې وایي کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه بیا ما خاطه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی چې ته نشې کولی مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم او اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی او دا مې پرې منلي دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که مونږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه یې کولی شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولی یا زه دومره چیرته قوت لرم همدغه کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبتې خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد چې ما ولید هغه هدف و ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېری کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او تنکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او تنکي ځوانان په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او به اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي، لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري له بعد مرغه. که موږ وکولای شو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلالو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې دا خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخه سپما کړی، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل، مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داس هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې وخت سبا ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمو تاس پیاد ویدی دخلک با شکل ما شما نو با پیسې ذخیره کولی، یعنی دی پسنداز تربیت دیم دقا ما شما والی نشورو که دل. خو متاسفانه پا اوسنی شرایطو که چه کل ما شما نو تا چه پا کار کیگی، دی مور و پلار طرف یا دی فامیل طرف آجل ورد آماده کیگی. یعنی ده مسئله دی پسنداز ذهنیت یا اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر څه مثال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف او وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅو کې د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولس.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدا نن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب، د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او کچیر ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته دی وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یادسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي. او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې ده ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
azadiradio.com آزادی ملما
السلام علیکم. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکل، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. لنجدې شپږ میاشتې راهیسې د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بندي کېدو راپورونه رارسېږي. د دې کډوالو شمیر 2,50,000 بلکې زرګونو ته رسېږي. د هغه کسان دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورسته یا د کډوال په توګه او یا د علاج او نورو اړتیاو لپاره پاکستان ته ځي، خو پاکستانی پولیس یې نیسي او زندانونو ته یې لیږي. په دې ډله کې سلګونه کسان د سند ایالت د مرکز کراچۍ زندان ته هم استول شوي دي. په دې ډله کې ماشومان او ناروغې ښځې هم شامل دي. تر دې دمه د لږ تر لږه 3 کسانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی، خو په دې وروستیو کې د کراچۍ له زندانه یو شمېر دا بندیان خوشي شوي هم دي. منیزا کاکر چې ډیری افغانان د منازا او ځینې د منیژې کاکر په نومونه هم پیژني، د یو زیات شمېر د بندیانو په خلاصون کې مرسته کړې ده. منیزا کاکر نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې زما میلمنه ده او خبرې ورسره کوم. منیزه جانې، ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې د ګډون لپاره بلنه مو ومنله. وړاندې په خپرونه کې د ډیرو مسایلو او له هغې ډلې ستاسو د ژوند او زده کړو په اړه هم خبرې کوو. خو لومړی لطفا دا راته ووایاست چې د کراچۍ له زندانه د افغان بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې چې تاسو له څه مودې راهیسې کار کوئ، موږ او رسنیو یې راپورونه هم ورکړي دي، دا کار تاسو څه وخت او په کوم اساس مو پیل
کړ؟ د جولای په میاشت کې مونږ په سوشل میډیا باندې دا خبر ولوستل چې په کراچۍ کې 208 افغانان نیول دي په دوه مختلف اف آی آر کې. نو هغه کیسونه چې په کوم عدالت کې لګېدلي وو، زه خو دغسې په کراچۍ کې پریکټس کوم، خو په کراچۍ کې مطلب ستر ښار دی، دلته هم عدالتونه د یو بل نه ډېر لرې وي. نو په کوم عدالت کې چې هغه کیسونه کېدل هغه زمانه ډېر لرې، په کوم کې چې ما پریکټس کوي هلته نه وو. نو زما ملګرو خو زه خبره کوم چې زما چې کومې کلاس فیلوز دي، هغوی چې ستاسو پښتانه دي، زنانه او ماشومان دلته عدالت ته راړي، خو د هغوی وکیل نشته. نو د سوشل میډیا د لیارې نه اول خبره وم چې افغانان یې نیولې دي، نو زه هلته لاړم، د هغوی سره ملاو شولم او د هغوی نه مې تپوس وکړ چې ستاسو وکیل شته. نو دوی ما ته ژړل وي چې نه، زموږ وکیل نشته. بیا ما جیل ته په هغوی پسې د هغوی کیس فالو اف کې هغه ته ما جیل ته وکالتنامې ټولو ته ولېږلې. او په دې نه پس په کور کې د دوی هغه کیس ما وچلو چې د چا سره کارډونه ول، هغه مونږ د سیار سره د ټیم سره په مرسته هغه مدلت ریلیز آرډر راواخیستی. او د چا سره چې کارډونه نه وو، یو سل دوه نوي داسې کسان د هغو سره کارډونه نه وو، هغه مونږ واپس افغانستان ته ډیپورټ کړل. دغسې خو آیډیل سچویشن خو دغه په کار چې هغه مونږ نه وو ډیپورټ کړي، خو هلته زمونږ سره د پاکستان چې کوم لاز دي یا د پارنر چې کوم ایکټ دی، پاتې زمونږ سره دا آپشن نه و چې مونږ یا د دوی لپاره د ازایلم لپاره اپلای کړو یا موږ بل سره ریلیف ورته راخستل. په هغه ټیم کې زمونږ سره ایمیډیټ ریلیف چې کوم وي، هغه دغه و چې مونږ دوی خپل هیواد افغانستان ته ولېږو.
بله، تاسو څومره کاله په د مدافع وکیل په توګه کار کړی؟
زه خو اوس بالکل نوی راغلی، زما یو کال د وکالت کړی.
یعنی
زما عمر 25 کلنه یم.
او
درس مو زه سټوډنټ وم.
سټوډنټ وای او درس مو تازه خلاص کو، بیا راغلی وکالت ته او کار مو هم د افغانانو د حقونو له دفاع نه پیل ک.
او بالکل بالکل، په کراچۍ کې پریکټس کوم، جنرال پریکټس کوم، خالي د داسینم چې خالي فورنرز اکټ کوم، زه جنرال پریکټس کوم. خو د دوی چې دا کم کیسونه د افغان ریفیوجیز خدي، دا زه پرو بونو کوم.
څوک مرسته در سره کوي که یوازې است تاسو؟
پاول سر ته خو زه بالکل یوازې وم، زه مطلب هغه یو سل دوه نوي کسان ته چې کله زه پیش شوی وم، نو زه یوازې وم. په هغه وکالتنامه یا هغه آرډر چې ته وګورو، نو هلته د وکیل په تور خالي زما نوم لیکل شوی دی. خو د دې نه پس زما چې کوم ملګري دي، هغوی زه جوائن کړلم. اوس زموږ ډېر ښه ټیم دی، زما چې کوم کولیګز دي، هغه په دې کیسونو کې زما سره ډېره زیاته مرسته کوي. اوس ریسنټلي په جنوري کې افغان سفارت ته مونږ دا سجیشن ورکړی چې تاسو خپل یو وکیل ونیسئ، چې ځکه چې د دنیا کې چې چرته ایمبیسیز دي، هغوی خپل یو لیګل ټیم ستاسو غره نشته. نو اوس دا څو ورځې کېږي هغه هم یو وکیل نیولی دی.
دا ملګری چې تاسو وایي چې تاسو یو ټیم اوس جوړ شوی، یو نور ملګری هم لري، دا هم تازه نوی وکیلان دي او که پخوانی تجربه کار وکیلان هم شته پکې؟
نه نه، دا ټول زما کلاس فیلوز دي، دوی زما مدد کول لپاره دا کارونه زما سره کوي چې په ما باندې بوج نه وي.
په دې کې تاسو پیسې ترلاسه کوئ؟ څوک پیسې درکوي؟
نه نه، دا کیسونه چې زموږ وړیا کوو، د دوی موږ پیس نه اخلو.
د څه لپاره کوئ؟
چې کومه دغه خلک دومره مظلومه خلک دي چې تاسو سره ملاو شي، نو تاسو بم په دې مجبور شئ چې دوی ته پری لیګل سرویس ورکړي. زنانه وي، ماشومان وي، او چې کوم بیماران وي، اکثره خو مطلب ما ته بالکل ژړا پې راشي دوی. مطلب ماشومان انجونه ما ته وي چې مونږ واپس لاړو افغانستان ته، مونږ بلته درسونه څنګه وي. همدارنګه د کینسر مریضانو دا وي، هغوی خپل هغه پرچانی ما ته نیولي او زه بې بس ورته ګورم.
تر ټولو ځورونکی حالت چې تاسو ورسره مخامخ شوی یاست څه وخت او کله وو؟ کیسه یې راته وکړي.
په کراچۍ کې دلته چې وو، ما په خپل ټویټر باندې هم شیر کړی وو، یو کس وفات شو د کینسر د مریضې د وجې. دا هغه چې کومه میرمن وه، پریګل بیبي، او وای د پریګل بیبي ورېندار وه، خالدا جان، او یو بل د دوی د کورنۍ غړي د خالدې خاوند شیر زمان. چې کله دا کس وفا شو نو زما کوشش دا و چې د دوی یو ځای ریپورټ کړم، خو اخ ټایم دا خلکو چالان په کیس کې نه وي جمع. دلته چې کله چالان نه وي جمع نو عدالت سمخته پروسیس نه کوي. د ایف آی آر نه پس یو ډاکومنټ دی چې پولیس پورا مطلب انویسټیګیشن وکړي، بیا یو پراپر ډاکومنټ په عدالت کې جمع کوي. دا پولیس آفیسر دی جمع کوي چالان، نو پخ ټیم پخ سټیج باندې هغه چالان نه وي جمع، پولیس نه وي جمع کړی. او زما سره مطلب اخ ټیم څه آپشن هم نه وي چې ما دوی ټول یو ځای استولي و. هغه دغه ښځې کیس ما هو سال کوي چې چالان جمع سو هو سال، خو هغه خاوند دی و میاشت مخته یوړي واپس افغانستان ته. هغه ته تر اوسه مونږ دانه دی ویلی هغه، او مطلب زه د هغې په ژبه نه پوهېږم، هغه فارسی ویایي، خو زه د هغې درد احساس کولای شم. بل ورځ چې کله عدالت چې کله ټول کسان پر یو ځای شو د دوی د ریپورټ هوډې دی کوو، نو دې زمانه په فارسی کې حال کول، هغه د دې چې کوم ورېنده د هغې لږ لږ پښتو زده د هغې ماته ټرانسلیشن وکړو چې دا وي چې زما خاوند څه شو. نو ما ورته چې هغه اسپتال کې دی هغه ته زه ریپورټ پرسي هلته لېږم.
بی بی پریګل کیسه زمونږ په خبرونو کې راغلې و، هغه تر اوسه پورې هم په زندان کې ده.
او ډیپورت اورډر شوی ده، تاسو له پاس زندان کې ده، په تیر ورځ کې دا ډیپورت اورډر وشو.
بی بی پریګل، یا د غنور انجونې چې تاسو یې مخکې کیسه وکړه، دوی پوهیږي چې منیزه کاکړ څوک ده او د څه لپاره دوی سره مرسته کوي؟
ها کول دا زنانه چې هغه د کوټ له ډیپورت اورډر وشو، نو دوی زما سره په کیس باندې ملا شو. ما ته ویل شي کنه زما کارډ واخلې چې موږ افغانستان ته لاړ شو، تا ته به موږ کال کوو. ویل شي مطلب موږ داسې نه دي لیدلی چې مطلب ما نه ته پوښتلې چې تاسو این جی او د ما ویل شي نه ویل شي ته څنګه موږ نه ولې راځې. نو ما ورته څه پوښتنه زم پوښتنه یو کلتور مو دوی دغه یوه رشته زموږ ستاسو سره ده هغه زه پالم.
په دې کیسونو کې چې تاسو محکمې ته وړاندې کړي دي، کوم تاسو بایللی هم دی کټول مو ګټلی؟
موږ په سین آی کورټ کې یو پټیشن لګولی وو، په کې موږ د دوی نه د ریلیف وختلو چې کوم افغان هیومن رائټس ډیفندرز دي د چاسی په افغانستان کې ورژن ته خطر دی، یا چې کوم افغان انجونه دي چې دلته سبق لپاره راته غواړي، یا بیا دا کوم بیماران چې دي کزکه د افغانستان نه ټول ډاکټران چې کوم آی کوالیفاید ډاکټرز هغه لاړو باري وادونه ته. نو هلته اوس د صحت هغه رنګه دوی ته هغه مواقع نشته ورته، نو دوی مجبور دي چې پاکستان یا بل هېواد ته ځي. نو موږ ورته چې تاسو په دې حواله سره دوی ته لږ ریلیف ورکړي، خو چیف جسټس سین آی کورټ احمد علی شیخ دغه ریمارکس وکړو زموږ په دې پټیشن باندې. پټیشن نوم وي منیزا کاکر ورسز فیډریشن آف پاکستان، په هغه کې دوی دغه ریمارکس ورکړو چې پاکستان څه عالمی یتیم خانه نه ده چې افغانیان به پالي.
د دې وینا په ځواب کې ستاسو دفاع څه وه؟
موږ دوی ته ویل چې انټرنیشنل کسه هم پاکستان چې دی دا 1951 کنوینشن یې ساين کړی نه دی، خو بیا هم نړیوال قانون چې دی تا په دې باندې پابند کوي چې تا هغه کسان نه واسه، خاص کر ایچ آر ڈی چې کوم دي د چا ژوند چې هلته په خطر ده، چې دا افغانان پاکستان ته د تخریب کاری په نیت نه راځي، ته د خپل ژوند د ژغورنې په نیت راځي، نو باید دوی واپس هلته عذاب ته نه واستول کېږي. خو سین آی کورټ مطلب ډېر روډ ریمارکس یې راکوي چې مطلب موږ دوی نه شو پاللی.
دا یوازینی کیس دی تر اوسه پورې چې تاسو بایللی؟
هو بالکل، او ډېر افسوس سره وایم.
کله چې تاسو له دې افغانانو سره مرسته کوئ، کله چې کور ته ځئ پس له دې چې مثلا په یو کیس کې تاسو یو کورنۍ یا څو کسان خوشی کوي، فکر ستاسو یا حس ستاسو څه دی؟
دا افغانان چې کله هم هغه د دوی یو خو دوی ته مطلب یو هغه د دوی ریپورټ اورډر د کورټ نه راخیستلی، بل د دوی لپاره کوم ګاډي او د دې تنظیم سی وشي کنه، نو کبه ورسی خوشی کیږي. نو زما بابا را ته یې وی ته خو بنن بیا ډیره خوشاله استا کسان خو نن بیا زی تا ته وسومره دوا وی کوي هغه، نو هغه یو دومره ښه احساس وي، ځکه چې دا لکه پاکستان کې چې کته کے پی راواخې یا بلوچستان راوالې، نو هلته د دوی کیسې په دا رنګ نه ډیل کیږي، هلته دوی زر واپس ولېږل کېږي که لېږل یې غواړي. خو دلته په میاشت میاشتې غریبان بندي و عدالت ته نه پیش کوي، که څوک وکیل نه شي ورته پیش تر هغو کسټډي عدالت ته نه وړاندې کوي. دلته دسم کس ما تیر ورځ کې یو کس ولیدی دلته بالکل د خودکشي کوشش وکړو. په دې بندیان کې نوم یې رحمت الله دی، د پلار نوم یې عبدالله دی. ما ته دغه نوم بالکل داسې زبانی یاد شو. دی چې په ایف آی آر کې یو کس و، زما په نظر باندې ما هغه ایف آی آر نه وي راغلی. دی د اگست له میاشتې نه بند وي هلته په دلته، مطلب زمونږ سیټي کوټ چې کوم دی دلته یو لاک اپ غوندې ځای دی. مخکې دغه کوم بندیان چې راوړي د ایرنګ لپاره نو هغه هلته ساتي. نو دا کس یې راویستلی، د کوشش کړی وي چې زنجیرونه یې مات کړي وای. نو زه چې پاس ورلم نو دوی دی تړلی وو په زنجیرونو باندې، ډېر سخت تړلی وو. نو ما په پولیس والا باندې غوسه وکړه، ما ویل چې دا تاسو څه غیر انساني چلند به دوی سره کواسي، د دې کس سره کوي، دا څوک دی؟ ستا یې بالکل لاندې ځلې چې ما داسې سر د هغه راپاس وي. نو هغه پښتون ښکارېد، ما ورته چې ته افغان یې. نو هغه ما ته وي چې او زه افغان یم. نو ما ورته چې هغه په پولیس والا مې خلاص کړه، ما ته پوښتنه ځینې وکړي ته ولې دلته راغلی وې؟ چې زه په افغاني کیس کې بند کړ. دوی چې دي زره فورن لیفټ کیس ته افغاني کیس پې دي، په دې کې بند کړیم، خو زما وکیل نشته او زه دلته په کار روزګار پسې راغلی وم. زما د کور والا سره هېڅ رابطه نه ده، سو زه د دې ژوند نه نه ژوند غواړم.
په کومه وسیله، په څه طریقه یې غوښتل چې ځان ووژني؟
زنجیرونه باندې ځان خوشولو، ته په کوم زنجیرونه دوی سره راړي یا دوی لاسونه په ورتړلې پخ باندې ځان خوشولو کوشش کول. نو دوی ځان ته څه تکلیف نه ورسي، نو هغوی د دوی لاسونه شو تر شا ورتړلې او بیا یې په دروازه تړلې وو.
له دې ځوان سره هم تاسو څه د مرستې ژمنه وکړه؟
داخل پارون مونږ د کورټ نه ریپورت اورډر راواخیستې. دی هفته مخته زور سره ملاو شو، پارون په تاریخ باندې مونږ ورته حاضر شو. دی مو عدالت ته پیش کړ، د عدالت نه مې ریپورت اورډر ورته راواخیست. ډېر زیات خوشاله وو.
تاسو مخکې یادونه وکړه منیزا جانې، د کورنۍ ستاسو د پلار جان چې تاسو ته ویل چې نن خو به ته بیا خوشاله یې، په هغې باندې هم ستاسو په کورنۍ ژوند باندې هم راګرځو. خو له هغه مخکې ځینې نورې پوښتنې هم شته. افغانان یوازې په سند ایالت کې نه دي چې بندیان دي، په ځینو نورو ایالتونو یا صوبو کې هم یو شمیر افغانان په زندانونو کې بندیان دي. څه پلان لري چې په راتلونکي کې له هغو سره مرسته وکړي؟
او بالکل، دلته د افغانستان نه یو خورکی ما ته روزانه کول کوي، خو د هغې په خبرو زه نه پوهېږم. هغه ما ته په پارسي دغېږي. د هغې زوی چې دی دلته په حیدرآباد کې، هغه جرنلسټ و، دلته یونیسیار لپاره خپل انټرویو لپاره را روان و. د اسلام آباد نه چې په حیدرآباد کې نیولی دی. نو زه خو په کراچۍ کې اوسېږم، زه خو د کراچۍ کې دلته وکالت کوم. هغه غریب په حیدرآباد کې دی. ما مطلب په خپل سورسز باندې ډېر کوشش وکړو چې زه د هغه ایف آی آر پیدا کړم، لیکن بیا زه دومره ریسورسز نه لرم چې زه هغه پسې حیدرآباد ته ځم. یا مطلب دا څه چې اوس هم څومره کار کوم، نو دا زموږ ملګري ټول د خپل جیب نه لګیا دي.
په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه او سیاسي جریانونه هم شته چې هغو امکانات لري، دا پیسې چې تاسو یادونه کوي هغو مالی امکانات لري. هیڅ ګوند یا جریان له تاسو سره دا مرسته نه کوي؟ سیاسي ګوندونه
اصل کې د افغانان چې اوسې دلته اوس هم چې کوم دي، د دوی صحت په حواله سره، مطلب دوی په داسې سیلس کې ساتل شوي دي چې هلته ټول ته د خارج بیماري لګېدلې ده. نو دلته چې کوم پښتون ژغورنې غورځنګ مطلب کمیټي و، هغوی ته ما ویل چې تاسو دوی ته دوایانو بندوبست وکړئ. نو هغه خلک په عکس کې لګیا شول. نو دومره برډن بیا زم په هغوی نه سم راویستلی چې مطلب زه خپل اخراجات هم په هغوی باندې واړو. زما دغه کوشش وي چې څومره اخراجات زه خپله کولی شم، یا زما چې کوم کولیګز دي هغه هم د خپل جیب نه لګیا وي.
مخکې مونږ ځینې راپورونه درلودل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو غړو له دې بندي افغانانو سره مرستې کړي دي. دا یوازې همدغه مرستې وي چې تاسو یادونه کوي، د دوا او که نور مرستې هم شوي دي غوی لخوا؟
اصل کې د دوی چې په جیلونو کې و، خاص کر د ماشومان چې په کوم جیلونو کې ساتل، هلته د هغوی بسترې او سامان نه و، هغه دوی ورته رسولي دي. همدارنګه د افغان سفارت له خوا زه باول چې وي د بندیانو په سر باندې چې کله به افغانستان ته واپس ستنېدل، نو د بس کرایه به اخیستل کېدل د یوه بندي په سر باندې لس زره پنځه زره. که ډېر کسان به کم وو نو یوه بنده پر سر باندې به لس زره اخیستې، که کم به وو نو پنځه زره به بنده باندې اخیستې. نو دا خو اکثره داسې کورنیانې وي یا داسې خلک وو چې هغو به وس نه لرلی، نو هغه پیسې به دوی پرې کول. خو اوس دا تېر چې کوم بسونه لاړو په دې کې نیمې پیسې خلکو پرې کړې او نیم چې وي د افغانستان ګورمنټ چې کله بیا اعلان وکړو د دې بسونو د وتلو د مخته دوه ورځې مخته چې اوس به تاسو نورې پیسې مه جمع کواستئ، دا هغه چې دي خرچه چې د افغانستان ګورمنټ به برداشت کوي.
تاسو مخکې د طالبانو د حکومت د سفارت د هڅو یادونه هم وکړه، د هغو لخوا چې کوم وکیل پاکستان ته لیږل شوی یا هلته موظف شوی دی هغه خپل کار پیل کړی؟
هغه زموږ ټیم سره مطلب اوس مطلب په ګاډه باندې کار کوي، خو هغه بالکل نوی راغلی تر اوسه دومره سرم نه دی په اخلاص
تر اوسه پورې، یعنی په هیڅ کیس کې د دوه ونډه نه وه،
مطلب د بالکل وسته یوه دې هفته کې دي چې هغه راغلی دی زموږ سره مرسته کوي زموږ په دې کیسونو کې منډه څنډه وایي ځکه چې دا کیسونه خاول فایل شوي دي.
ازادي راډیو یو شکل نشوه، موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو، مهم خبرونه راپورونه مرکه او شننې لا ازادي راډیو واوري، سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای، دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 او 25 مترو اوریدلای شي.
منیسا جان، اوس راځو ستاسو شخصي ژوند ته. تاسو مخکې ځینې خبرې وکړې، مثلا د عمر یادونه مو وکړه، خو چیرته زیږیدلی یاست؟ درس او سبق مو چیرته ویلی او اوسیدلی کوم ځای کې یاست؟
زه د جنوبي پښتونخوا په ښار مسلم باغ کې پیدا شوی یم او درس چې دی ما په کراچۍ کې ویلی دی.
بله، او له کومې کورنۍ سره تړاو لرئ؟
ما په کورنۍ کې مطلب لکه زما مور پلار چې دی هغه دواړو سبق نه دی ویلي، خو هغه دا غوښتلی دي چې د هغو ماشومان سبق ووایي د انسانیت خدمت وکړي. زموږ په کور کې سیاسي چې دی مطلب زما د ترم چې و ډېر زیات سیاسي و، د سیاست باندې ډېر ښه پوهېدلو، او زه چې و د ماشوموالي نه ما ته سبق بهل خوند راکولو، نو د هغه کس چې و بیا داسې ماشومان به زیات خوښېدل چې د سبق په طریقې توجه زیاته وي، د عام ماشومان نه لږ بیل وي. نو دا هغه سره په اوسېدلو باندې مطلب دا سیاسي یا د افغانیت مینه یا د پښتو مینه دا زما تره په ما کې را
د دې افغانانو سره د مرستې کولو فکر کله تاسو ته پیدا شو؟ له ماشومتوب وو او که وروسته کله چې پوهنتون ته او یونیورسيټي ته ولاړی؟
اصل کې د دې مرستم مطلب زه د باچا خان بابا فالوور یم، د دریم کلاس د باچا خان بابا فالوور یم. تر دې لمخه ما دا فکر کولای چې پښتانه چې دی هغه ترهګر دی، هغه ترګر دي سخت خلک دي، خو زما تر باسه چې نست دغه سره ما مطلب د خپل ویوز او دا شیر کول نه ما ته چې نستا نظر غلط دی. پښتانه د سینې نه هم ته ډاکټر نجیب به بیان کولی، همدارنګه باچا خان بابا، سمت خان بابا زموږ کوم اتلان دي دا غوي، او همدارنګه هغه ما ته یو کتاب گیفت کړی و د باچا خان بابا چې کوم د ژوند لیک دی. د دې نه پس مطلب چې ازما د سیاست په حواله سره د پښتنو په حواله چې کوم نظر وو هغه بدل شو، مطلب زه وزان ته خدای خدمتگار زیاته ویم.
په تاسو کې دا بدلون دی بچا خان زما ژوند او جد او جهد کتاب را وسنو په حقیقت کې؟
هو بالکل بالکل. او د دې نه پس چې کله پښتون غورنې غورځنګ په 2013 کې دلته نقیب شهید شو، نو تر پښتون غورنې غورځنګ نه مخه موږ دلته په خپل یونیورسيټي کې زما د یونیورسيټي بالکل اول کالو موږ دلته مظاهره کړې ولا، او دا نه پس چې کله پښتون غورنې غورځنګ شو نو دا هغه سره دا ولي ورځې ملګری یم.
پښتون ژغورنې غورځنګ خو سیاسي ګوند نه دی، یو ډول تحریک دی یا
غورځنګ دی؟ تحریک دی، تحریک. سیاسي ګوند سره تعلق نه لرم.
تاسو سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لرئ؟ ډیر هم
نه نه نه، زه هاري وته احترام لرم، زمونږ غاړي په دې د پښتون کورنې ورته چاري وته به احترام لرئ.
او راتلونکي کې د سیاست ډګر ته د ننوتو څه پلان لرئ؟
څه په دې یقین ساتم چې کوم چې پاکستان کې د پښتنو چې کوم آلات دي، نو د پښتون غوړل غوړل چې کوم ځما تراو دي هغه شهوري توګه دي. زه په غیر پارلماني سیاست کې پښتنو ته د دې هم ضرورت دی، یو پریشر گروپ پتوګ هغه زموږ سیاسي ګوندونه داول نشته موږ په بمونږ باندې چې بندین نشته چې کوم زموږ کامي سیاسي ګوندونه دي چې هغه موږ سپورټ کوو یا ووټ ورکوو.
د خپل سیاسي نظریاتو لګ نور وضاحت هم راکړئ لطفا.
نو په دې باندې زه د پښتون ورنه ورزنګ سره یم چې هغه په دې باندې یقین ساتي چې موږ باید د ټول پښتنو ترجماني وکړو. مونگ باید ار پختون چی زمون میانس تراجی نو آغا دا احساس بکی چی هاو زم دا دل برخیم زم دل تخپل نظر اگدل شما لکه که زم اس پا یو سیاسی گوند کیو ما شاید تا دا سوچ کردی چی دا دا گوند سپسیفیک گوند دا ایجنڈا دا یا دا بیانیا دا دا بیائی اوکی دا چی زم مخالف گوند آغا زم پا خلاف پروپیگنڈا کردی وا.
او منیزی جانی دا پختون جغورن غرزنگ په دې کې څومره رول درلود چې تاسو له دې افغانانو سره مرسته وکړئ، له دې بندي افغانانو سره، او کیسې تاسو په محکمه کې په مخ بوزئ؟
دا کیس وو چې کله ما شروع کړ نو ما ته زما د مشرانو له طرف نه وویل چې ستا دا کیس شروع کړ چې تا ته څه طرف هم په دې کې مرسته پکاري ته په موږ باندې هر کله غږ کولای شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې هڅو کې ستاسو ملاتړ کوي؟
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او دارنګ زموږ نور مشران دي، علي وزیر صاحب او دارنګ چې نور هم څومره زموږ مشران دي، دلته د سین چې کوم زموږ صدر دي، د ټول ماته چې پتا دی حواله سره چې کوم هم راسته پکار وي ته په موږ باندې ځواب کول چې او دارنګ چې دلته چې زموږ کوم کامي سیاسي ګوندونه دي هغوی هم ماته ډاډ ګیرنه راکړې ده چې په دې حواله سره تا ته مطلب د څه هم ضرورت دي ته په موږ باندې هم غږ کولای شي.
زمونږ اوریدونکي کله کله ستاسو نوم هم په یو بل ډول سره څوکې منیژل ولي او څوکې منزه ولي، د خپل نوم حقیقت هم راته وایست؟
دا زما نوم چې دی زما ترې چې دی د اسما جهانگیر د لور نوم دی منیزه. نو زمون پښتنه منزه دی دارنګ دی، نو زمون پښتنه ماته منیزه وایي، نو زه لیکم هم منیزه.
او معنی هم را ته وایست؟
معنی دغه دی چې مطلب پرهیزګار او جج دهد زیات کوي.
یو زیات شمیر افغانان تر اوسه پورې هم منیزه جانې په زندانونو کې شته، د پاکستان په زندانونو کې. ستاسو مرسته به له دوی سره پس له دې څه ډول وي له دې وروسته؟
زما سره چې څومره هم د دوی مرسته کېدلی شي په را روانو کې هم زه به د دوی لپاره حاضر یم، چې څومره هم زما په وس کې وو زه به د دوی لپاره کوم.
خپل کار، خپل دارالوکاله یا نورې د وکالت چارې د خپل شخصي ژوند او د لګښتونو لپاره هم لرئ که یوازې همدې کار ته مو ځان وقف کړئ؟
نه نه، ما ته تو جنرل پریکټس کوم، زه نور کیسونه هم کوم، خالي دغه کیسونه چې زه د پرو بونو لیګل سرویس مطلب دوی ته ورکوم، دا کیسونه زه دوی ته وړیا کوم. نور چې دي مطلب زه یو پروفیشنل وکالت هم کوم، خو زما مخته اراده ده چې زه خپل لوړې زده کړې وکړم، نو شاید په منځ کې ګیپ هم راشي.
تیراله داسې کومه مسله شته منیزه جانې چې یادای کوي زموږ له خبرو نه پاتې وي؟
اصل کې دا بندي افغانان چې کوم دي، د دوی لپاره موږ بار بار غږم پورته کړی دی چې د دوی کې زیات بیماران دي، د کینسر پیشنټس دي. تیر ورځو کې هم مطلب یوه افغاني میرمنې جیل کې ماشوم پیدا شوی دی، یوه میرمن لپاره مطلب زه خپله یوه انجلۍ یم، نو هغه احساس کولی شم دی به پښتین کې د دې څه ضروریات دي، دا غوښتل چې د دې کورنۍ د دې سره وي، دې ته یو ښه میډیکل ټریټمنټ ورکړل شي، یا د دې هغه ورځې چې مطلب دې په انتظار تېرې کړې چې بھائی ما ته به په آخري وخت باندې میډیکل ټریټمنټ هم سم ملاو شي که نه، نو هغه یو ستونزې دا غریبان پیس کوي په خپل روزانه. اوس هم داسې میرمنې شته چې په نس باندې ماشومان لري، نو دا هغوی احساس زموږ سره وي، موږ غواړو چې د دوی دغه غږ چې دي دا تر ټولو ورسي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې د بندي افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزه کاکړ، له تاسو ډېره زیاته مننه د ازادۍ میلمه په پروګرام کې د ځانګړې مرکې لپاره.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.20 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوما مراوت پخلا کاوما مراور پخلا کاوما سفر ژوب جانان پر کوټه سره داسي تا
بابا سر بو بابا بر دے
بن رازی بو بولا خدای دا سختا کنا جوڑا خدای دا سختا کنا جوڑا سمائی ہم نیوالا اس را دائی